The Washington DC na The Voice of America diva radio de
السلام علیکم ګران اوردونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی نن د زیارت ورځ کال 2014 د اګست میاشتې 28 نیټه ده دا وخت په پاکستان کې د ماسوتن اته افغانستان کې ونیمی او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ورځې 11 بجې شوې دي د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې یو ساعته خبری خبرونه کې درته زه محمد اکرام
او زه بختور شاه
هرکلی وایو ابل تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی
د پاکستان پایتخت اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف او د فوز مشر جنرال راحیل شریف د یو بل سره د بیا لیدو وروسته هم د روان سیاسي کړکیچ حل په نظر نه ښکاري او حکومت وایي لاهور کې د مرک جوبلې پر ضد د داخل شوي اف آی آر په خلاف به عدالت کې اپیل نه کوي د کابینې وزیر صاد رفیق وایي
حکومت نے یہ طے کیا ہے کہ ہم یہ جو اپیل کرنے کا ہمارا حق ہے وہ ہم فنڈامنٹل رائٹ ایکسرسائز نہ کریں
د امریکای حکومت په لاهور کې د یو صراف کاروباري کمپنۍ باندې بندیز لګولې ده په کمپنۍ تور دي چې ترهګری ډلې لشکری تی با سره مالی مرستې کوي
محمد اقبال د فلاح انسانیت نومي غیر سرکاري تنظیم په بانیانو کې شامل دی امریکای په کال 2010 کې د فلاح انسانیت اداره د لشکری طیبه یو فرنٹ ګرځولې وو
او د امریکای یو ټلویزیون وایي شام کې په جګړه کې یو بل امریکایي وګړی وژل شوی ټلویزیون دغه سړی عبدالرحمن محمد خای او وای نوموړی د تونلار مذهبي ډلې داعش یا اسلامي ریاست د تونلارو ملګری وو
ګران اوردونکو په دې یو ساعته خبری خبرونه کې به تاسو د پاکستان افغانستان سیمې او د نړۍ په حالات باندې رپورټونه مرکه اوري خو اول پام شي د مهمو خبرونو تفصیل ته
په اسلام آباد کې د حکومت پر ضد د تحریک انصاف او عوامي تحریک احتجاجي درنې نن په 15 ورځ هم جاري وي او د حکومت او مظاهره چانو ترمنځ خبرې اترې لا تر دې دمه نه دي بریالۍ شوې د تحریک انصاف مشر عمران خان خپل پلویانو ته ویلي نن به د احتجاجي درنې په اړه خپل نوې تګلاره اعلانوي نوموړي د میانواز شریف حکومت ته دلکه ورکړې دوی به احتجاجي درنا تر هغې جاري ساتي تر څو چې وزیر اعظم میانواز شریف استعفا نه وي ورکړي اخوا د عوامي تحریک مشر ډاکټر طاهر القادری هم نن د انقلاب ورځ مانځي نوموړي ته د متحده قومي موومنټ مشر الطاف حسین په ټلیفون ویلي د صبر نه د کار واخلي الطاف حسین په حکومت هم غږ کړی د جمهوریت په خاطر دی قرباني ورکي بلخوا د پاکستان میډیایي رپورټونه وایي د ماډل ټاون د پیښې مقدمه د وزیر اعظم نواز شریف او پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف ترڅنګ په 21 مهمه وزیرانو او افسرانو درج شوې ده دغه پیښه د جولای په 18 نیټه د پولیسو او عوامي تحریک د غړو ترمنځ رامنځته شوې وه چې پکې د عوامي تحریک 14 کسان وژل شوي وو او د 30 نه زیات نور ژوبل شوي وو
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په ملک کې روان سیاسي بحران په محل نن د پوځي مشر جنرال راحیل شریف سره یو ځل بیا لیدلی دي پاکستانی میډیا وایي ښاغلي شریف د حکومت خلاف احتجاج کوونکو دوه ګوندونو پاکستان تحریک انصاف او عوامي تحریک سره روانو خبرو اترو په سر پوځي مشر په اعتماد کې اخیسته دي د پاکستان پوسټ تر اوسه د حکومت خلاف اسلام آباد کې روان احتجاجونو په سر خاموش دي خو سوبر دې بلاندې دواړه اړخو باندې د مذاکراتو د لارې مسلو حل کولو غږ کړو
په کراچۍ کې په تیرو څلورو شپږو غنټو کې د څلورو پولیسوالو په ګډون 10 کسان وژل شوي دي په وژل شوو کسانو کې یو د شخصي ټلویزیون پروډوسر هم شامل دی کراچۍ ښار کې په تیر یو کال کې یو سل څلور شپې ته پولیسوالا په دغه پیښو کې وژل شوي دي ریډیو ریډیو خبريال فضل عزیز به نور تفصیل راکړي
د کراچۍ ښار د پولیس ویان انسپکټر عتیق شیخ وایي تیر شواروز کې د ښار په بیلابیلو سیمو کې رامنځته شو د وژنو په پیښو کې څلور پولیس وژل شوي دي
باقي پولیس والو کا مجھے پکا پتا ہے کہ چار شہید ہوئے 116 اس سال کے ہو گئے اور اس آپریشن کے دوران
164 ہو گئے یو شخصی ٹی وی چینل ایسوسیٹ پروڈیوسر نادر شاہ او یو بل ڈاکٹر چ اون جعفری نمیدو ہم پکورنگئی کے خپل کلینک کے نامعلوم وسلوالو په هدف کړی دی خار کې د وجنو نورې پیخي په اورنګي ټاون او لیاری کې رمسته شوې دي او د پولیس د شمیرې تر مخه د پولیسوالو سره ټول 10 کسان په ډز وجل شوي او سلور نور جوبل شوي دي د خار د پولیس مشر اډیشنل آی جی غلام قادر تیبو خپل وای د ورځې په سر خار کې درې سلور کسان په هدفي وجنو کې پنخ کیږي او دوی د امنیت د وځ ټینګولو په خاطر خار کې پولیس نور چمتو کړی دي فضل عزیز وایس اف امریکا ډیو ریډیو کراچۍ
وایس اف امریکا
دیو رادیو اوري.
د امریکای خزانه وزارت ترهګر ګرځول شوی ډلې لشکرې طیبه ته عملی مرسته ورکول په سر د پاکستان لاهور ښار کې یو صراف محمد اقبال او د هغه کاروباري کمپنۍ اسما منی اکسچینجرز پر ضد بندیزونه لګولې دي. د امریکای خزانه وزارت وایي اقبال او د هغه د کرنسۍ کمپنۍ لشکرې طیبه ته مالی او تکنیکی مرستې ورکوي. په لشکرې طیبه باندې په کال 2008 کې د هند ممبئی ښار کې حملو په شمول یو شمېر ترهګر بریدونه تورونه دي. نور حال د اسلام آباد نه د ډیوه ریډیو خبریال ارشد حسین راکوي.
د امریکې د خزانه وزارت د ریز ورکوي چې محمد اقبال د لشکرې طیبه او د هغې سره د تړلو تنظیمونو لپاره پیسې راغونډوي او په غیر قانوني توګه د پیسو لیندین هم کوي. د دې امریکني اقدام مقصد په نړیوال کچ ترهګرو سره د مالی مرستو لاره تړل دي. او د امریکې د خزانه وزارت وایي چې محمد اقبال د فلاح انسانیت نومي غیر سرکاري تنظیم په بانیانو کې شامل دی. امریکې په کال 2010 کې د فلاح انسانیت اداره د لشکر طیبه یو فرنٹ ګرځولې وو. پیښور کې د منی لانډرنګ او د ترهګرو سره په دې لاره د مالی مرستو په چارو کارکوونکو وکیل ښاغلی نور عالم خان وایي چې پاکستان کې هم د ترهګرۍ او د منی لانډرنګ په حق له باقاعده قانون موجود دی.
دا ریکوایرمنٹ دادی چې دې د پاره چې زمونږ ایف آئی اے چې هغه باقاعده ایف آئی اے او کسٹم کې چې هغه خړې دي نابینه کړي چې دا خل به چې دی په دې باندې د پاره ٹریننگ ورکړې کیږي او د صرف فوکس چې دی هغه په فائنانس انسټیټیوټ باندې او هغه په مانیټر کوي او په هغه مانیټرنګ کې چېرته دی ته داسې هغه خړې کیږي نو بیا به دې خي.
ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
یوکرین وای په جنوب مشرقي پوله پروت مهم خار نووازوسک د روس په وزنی ولې ده. د یوکرین امنیتی کونسل د خبر اعلان نن په ټویټر یو پیغام کې کړی او زیاته کړی ده دغه خار سره خواوشا پراته کلی هم د روس په وس قبضه کړی دي. د یوکرین صدر پیټرو پوروشینکو د امنیت په خاطر خپل د ترکی دوره هم منسوخه کړې ده. د غربي نړۍ او د فرانس صدر فرانسوا اولاند ویل دي د روس دا ډول ګامونه د منلو وړ نه دي.
رپورټونه وایي یو سومالی نژاد امریکایي تن شام کې د جنګیالو لپاره جنگ کې وژل شوی دی. د امریکې منیاپولس کې یو ټلویژن د وژل شوي تن پیژنګلو د عبدالرحمن محمد په نوم کړي، څوک چې د اسلامي ریاست ترهګر ډلې سره مرستې لپاره د امریکې نه تللی. KSMP ټلویژن د خپل ذریعو تر مخوي عبدالرحمن محمد هم په هغه جګړه کې وژل شوی دی په کومه کې چې د منیاپولس سره تعلق لرونکي 33 کلن ډګلس مکین وژل شوی. د امریکې قومي امنیت شورا تیر هفته د ډګلس د وژنې تایید کړو.
استرالیا چارواکي وایي دوی د مارچ په میاشت کې د ملایشیا د ورک شوي مسافري جهاز په نوي ډول لټون پیل کړی دی. مرستیال وزیر اعظم وارن ټروس ویلي دي دوی به د لټون دایره په بحر هند کې د جنوب پلو نوره ورغځوي. د ملایشیا مسافري جهاز د مارچ په 8 نیټه د کوالالمپور نه بیجنګ ته روان و چې په لاره ورک شو. په دغه جهاز کې 201 کم سلویخ کسان سواره وو. جهاز د ورکېدو نه وړاندې هیڅ قسمه د خطر پیغام نو استولی.
سیلونکو وایي د امریکې د سارنې یو جهاز او د چین یو جنگي جهاز تیره هفته یو بل ته مخامخ کېدل ښکاره کوي چې دواړه ملکونو له خپل ترمنځ د زیاتو پوځي مرستو ضرورت دی. پینټاګان وایي د امریکې جهاز د چین سویلي جزیرې هینان مشرق اړخ ته 200 کیلومتره لرې په نړیوال هوایي حدونو کې و کله چې تیره هفته دا د چین جنگي جهاز سره مخامخ شو.
چین او سویلي کوریا په جاپان غږ کړی چې د زورورتیا په خپل تاریخ نظر واچي. د چین او سویلي کوریا د غږ نه یو ورځ وړاندې جاپان د دې خبرې تصدیق کړی چې وزیر اعظم شینزو ایبه هغې د سوریې ته خپل یو پیغام لیږلی دی کومه کې چې د دویم عالمي جنگ د جاپان جنگي مجرمانو ته د عقیدت د پیرزونو دپاره دغه دستوره تابع شوې وه.
د صحت عالمی تنظیم وایي چې د وبایي مرض ایبولا نه ټوله غربي افریقا کې د 20,000 نه زیات خلک اغیزمن کېدی شي. د صحت عالمی تنظیم د دې وبایي رنز د مخنیوي لپاره نن د 490 میلیونه ډالرو په مالیت یو مهم شروع کړی دی. ادارې په دې موقع خپل تخمینه کې ویلي دي چې د ایبولا نه تر اوسه پورې 1550 کسان مړه شوي دي.
د تایلند په صدر مقام بینکاک کې یو پوځداري عدالت د تایلند د پخواني وزیر اعظم ابیسیت ویجاجیوا او د ده د نائب خلاف د قتل او د اختیاراتو د ناجیز استعمال تورونه رد کړی دي.
او د فرانس صدر فرانسوا اولاند ملګرو ملتونو ته غږ کړی دی چې د لیبیا واکمنانو سره په خپل ملک کې د امن په بحال کولو کې لوی امداد وکړي، کوم چې د ملیشو او د سیاستدانانو خپل منځ کې د جنګېدو د لاسه تلا ترغې شوی دی. ښاغلي اولاند نن پیرس کې خپل یو بیان کې ویلي دي چې که لیبیا په لړ کې څه ونه کړه شو نو د دې نه د ترهګرۍ خورېدو خطره موجود ده.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
در وایس اف امریکا دی ریډیو د زمنګا دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خپل غبانی اورې څنګه چې تاسو په خبرونو کې وړاندې هم اوریدل. د پاکستان پایتخت اسلام آباد کې د تحریک انصاف او د پاکستان عوامي تحریک لخوا احتجاجونه دا وختي روان دي. زمنګ سره دا وختي د اسلام آباد نه د ریډیو خبريال ارشد حسین نه خپل غبانی په لاین راغله دي. ارشد حسین تاسو سره کلی وای بخیر علی.
ډیره مهرباني.
ارشد حسین، دغه احتجاجونو 15 ورځې پوره کیږي، دا وخت تاسو د دغه احتجاجونو په حق باندې سوای چې آیا په دې کې کوم کمی راځي او کنه هم په زیاتې دودي؟
جی، څنګه چې تاسو پته لري چې د حکومت او مظاهره چانو ترمنځ د خبرو اترو کې راغلي ډیډ لاک نه پس په ظاهره داسې ښکاري چې حالات دې پړاو تر رسیدلي چې حکومت بے بس ښکاري. او یو طرف ته چې د احتجاج یا احتجاج کوونکو ته وکتل شي، نو د ډاکټر طاهر القادری چې کوم پرون وینا وه او د هغه سره کوم ملاقاتونه شوي، نو هغې نه دا څرګندېده چې هغه دا اعلان هم وکړو چې د حکومت سره د خبرو اترو لړۍ ختمه شوې ده. او هغه پرون خپلو غړو ته یا خپلو کارکونانو ته چې د ملک په لرو پرتو سیمو کې پراتري هغوی ته زنن درې ورځو پورې پایتخت ته راتلو یا در رسېدو غږ کړی وه. او دا مونږ نن کوم دغه احتجاج کوونکو ډلو له خوا ته ورلو، نو داسې ښکارېده چې یاره د زور کم چې د پخوا په نسبت چې دی، نو د پاکستان عوامي تحریک احتجاج کوونکي چې دي، نو هغه زیات شوي دي او هغوی ډېر کلک په خپل ځایونو ولاړ دي. او د تاسو چې څنګه پته ده چې کوم د تېرو 15 ورځو یا دو هفتو چې کوم د معمول مطابق د پاکستان تحریک انصاف په جلسو کې خودونه سو ښکارېدل، نه خلک هم د نور په پرتله باندې کم وو، خو داسې اوس لګي چې را کله ماخام شي او د ماخام تیری خوري شي او هلته چې کوم ماحول سجو شي، نو هغه ته خلک را روان دي، اوس هم را روان شوي دي. باید پرته د دې چې را حکومت داسې اقدامات هم کړي دي چې را د جلسو ته کوم راتلون کې دي د هغوی لپاره یا د هغوی د راتګ د لارو نیولو لپاره اقدامات وکړي. او د نن اوس نو شیبه وړاندې چې کوم د پاکستان عوامي تحریک مشر دی ډاکټر طاهر القادری، نو هغه دا اعلان هم کړی چې را د پاکستان عوامي تحریک او د پاکستان تحریک انصاف د یو کېدو اعلان کړی دی. او دا څه ښکاری کوم چې سیولونکو وایي چې را په اخره کې به د دې دوه ډلو ترمنځ یو بل سره اتفاق کیږي او دیبه د حکومت باندې د دباو اچولو لپاره رایې ځکیږي. نو ډاکټر طاهر القادری د وینا او د خبرو اترو نه هم دا ښکارېدل چې را دې ځوانې به دوه ډلو بچ دینو نن یو لای عمل خپل شریک لای عمل جوړوي او رایې ځکیږي.
ارشد حسین، دا راته وایي چې په اسلام آباد کې سیولونکو دې ته په کم نظر ګوري، د سوال ورځو نه زیاتې ورځې وشولې، دوه هفتې پوره شوې دي، حکومت کوشش کوي چې مذاکراتو د لارې دا مسله حل کړي، سیلونکي دغه درنو ته اوس په کم نظر ګوري او چې دواړه یو ځای کیږي هم، او آیا د پردې شاته کوم دریم طاقت یا پوز خو تارونه راکاږي نه؟
جی، دغه سیلونکي خو د ډېرې مودې راهسې چې دی، نو د دغه شک اظهار او څرګندونې هم کوي چې د موجوده سیویلین حکومت د مټ تاوولو او د دوی د کمزوري پوزیشن د ګټې پورته کولو لپاره چې کوم دغه طاقتور فوزي اسټابلیشمنټ یا خفیه ادارې دي، نو هغوی فایده پورته کوي. او نن چې که تاسو وګورئ، نو د وزیر اعظم نواز شریف سره د فوج سر لخکر په دې روانه هفته کې دوه پیړۍ دا ملاقات دی، او نن هم ملاقات شوی دی په دریو ورځو کې، دا دوه ملاقات دی چې شوی دی. په دغه ملاقات کې چې کوم مطبوعات کوم خبرونه مخې ته وړي یا د پاکستان د سرکاري میډیا نه چې کوم خبرونه مخې ته راځي، نو په هغه کې هم د ملک په موجوده سیاسي بحران باندې خبرې اترې شوې دي او د خبرو اترو لارې ته دراتو په حق له هم اتفاق شوې دي. دا ملاقاتونه که تاسو وګورئ، نو په داسې وخت کې کیږي چې د یو نړیوال اخبار وال سټریټ جرنل دا رپورټ ورکړی چې د پاکستان سیویلین حکومت او فوج یو داسې لوزنامې ته ورنږدې شوې دي چې پکې دی با د سیویلین حکومت د بهرنو چارو او د امنیتی چارو کم کنټرول چې دی هغه فوج ته وروبخي او سیلون کې هم دا وایي چې را د دې درنو یا د دې پرلتون پرستو باندې چې دی نو دغه علت کار فرما دی نو دې پرستو دغه عوامل شته دي خو کو اوس ګوري نو دا ښکاری چې حکومت بیخي بے بس شوی دی او حالات دې پړاو تر رسیدلی دي چې د نن سیلون کې دا وایي چې د نن د ملاقاتونو دا څرګندېږي چې حکومت دا اوخی خلکو ته چې فوج بدګنی د دوی پشا ولال دی او حکومت هم اوس په ظاهره باندې ټول چې کوم سیاسي لارې چارې دي نو هغه بیللې دي او اوس ګوري د فوج سترګو ته چې دوی را مخ کشي او دا موجوده بحران حل کی
خبر کی ډیر مننه ارشد حسین زموږ سره د خبرو کولو
مننه
زموږ د ویب پاڼې پته ده www.voadivaradio.com
منوریدونکو وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو ته غوږی د پاکستان میډیا رپورټونه وایي د ماډل ټاون د پیښې مقدمه د وزیر اعظم نواز شریف او د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف ترڅنګ په یو شمېر مهمو وزیرانو او افسرانو باندې درج شوې ده. دغه پیښه د جولای په 18 نیټه رامینځته شوې او د پولیس لخوا باندې د عوامي تحریک په غړو باندې ګولې ورول شوې او په دغه مقدمه کې دا دی چې دغه ګولې د حکومت په امر باندې ورول شوی وی چې دا عوامي تحریک 14 کسان پکې وجل شو او د 53 پکې زیات نور جوبل شو. د ډیو رادیو خبریاله رابعه پیر به موږ ته تفصیل راکوي خو تاسو ته د میډیا تازه خبر دا وایو چې د عوامي تحریک مشر طاهر القادری د دغه اف آی آر کې چې کوم معلومات دي دا غي د منلو نه انکار کړی دی. راځي چې تفصیل په ورو د رابعه پیر دخلي
د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د وفاقي او پنجاب حکومت لاړخه د ماډل ټاون د پیښې مقدمه د وشل سو تنانو د خپلوانو پر راځه او د لاهور های کورټ د پریکړې پر وړاندې کې د فیصل ټاون پولیس ټوکې کې د وزیر اعظم میاں نواز شریف د پنجاب د اعلی وزیر شهباز شریف او د درې وفاقي وزیرانو په شمول د یو وشت تنانو په ضد ترش کړې سوې ده چې په کې قتل، اقدام قتل او انسداد دهشتګردي دفعات شامل دي. دغه مقدمه د منهاج القرآن سیکرټریټ د ډایرکټر اډمنستریشن جواد حامد په دیت کې درج کړې سوې ده. د ماډل ټاون په دغه پیښه کې په 18 جون د پولیسو او د عوامي تحریک د کارکوونکو په نشته کې 14 تنه وژل سوي او د 80 څخه زیات ټپیان سوي وو. دغه مقدمه درج کول او د تورن تنانو گرفتاریانی د عوامي تحریک د مشر طاهر القادری چې دا وخت په اسلام آباد کې یې ناسته روانه ده د هغه شرطونو څخه یو شرط چې لپاره دوی انقلاب مارچ او ناستا روانی میشتی د 14 نیټې څخه پیل کړی ده. د مقدمې د درج کېدو څخه وړاندې د ریلوي او فاقي وزیر خواجه صادر رفیق د مطبوعات سره خبره کې ویل
هم نه لاهور های کورټ کا جو فیصله ہے اس پہ ہم جا سکتے ہیں انٹر کورٹ اپیل پہ ہم جا سکتے ہیں اس پہ سپریم کورٹ پہ تو حکومت جو ہے اس نے یہ طے کیا ہے کہ ہم یہ جو اپیل کرنے کا ہمارا حق ہے وہ ہم فنڈامنٹل رائٹ ایکسرسائز نہ
کریں. مشتا انٹرا کورٹ اپیل او سپریم کورٹ کے دا اپیل حق لرو خو مشبه دا اپیل نہ کو او دا قانون مخابه کو. دوی زیاته کړه چې که څه هم وزیر اعظم او وفاقي وزیران د دغه پیښې څخه نه خبرو خو بیرته هیواد د بحران څخه بچ کول لپاره دغه مقدمه درج کول ته تیار دي خو غواړي چې اوس طاهر القادری دغه خلک چې پکې ښځې او ماشومان موجود دي واپس ولیږي. دوی دا هم ویل چې طاهر القادری ته باور ورکړی دی چې د مقدمې پلټنې به یو غیر جانبداره افسر په ذریعه کوي. دوی زیاته کړه چې د عوامي تحریک تر لس څخه شپږ او د تحریک انصاف د شپږ څخه 15 غوښتنې منلې دي خو د وزیر اعظم د استعفا غوښتنه غیر عیني ده چې په اړه پارلمان هم قرارداد منظور کړی دی چې د تور ثابتېدو څخه وړاندې استعفا نسي اخیستل کېدی. رابعه پیر وایس اف امریکا ډیوا ریډیو اسلام آباد.
در وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ری زمنګا دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنی غبانی اوري په داسې حال چې د پاکستان تحریک انصاف مشران پایتخت اسلام آباد کې د حکومت خلاف د لانګ مارچ مشر کوي. خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک او د صوبې یو شمیر وزیران هم په دغه احتجاج کې برخه اخلي. خو خیبر پختونخوا کې یو شمیر خلک او سلونکي وایي چې د وزیر اعلی او د وزیرانو غیر موجودګۍ له وجې ډېر کارونه په ټپه ولاړ دي، ځکه چې په ډېرو کارونو کې د وزیر اعلی او د وزیرانو منظوري ضروري وي. خو د بیلابیلو محکمو سیکټریان وای چې دوی په خپلو عہدو باندې موجود دي او چاته هم چې سکار پیخیږي هغوی یې کولی شي. یو رپورټ په د پېښور نادری بریډیو خبریال اسلام الدین ساجد راکوي.
اسلام آباد کې د تیرو دوه هفتو نه روان د تحریک انصاف احتجاجي مارچ کې د عامو خلکو سره سره د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک او نور یو شمیر وزیران هم شریک دي، او دوی د غلطه د خپل مشر عمران خان سره د مرکزی حکومت په ضد احتجاج کوي. ولې د وزیر اعلی او د هغه د وزیرانو غیر موجودګۍ له کبله د خیبر پختونخوا حکومت هلې ځلې او سرکاري کارونه ډېر متاثر کیږي، چې له عملې د سرکاري خلکو سره سره عام اولس هم ډېر تکلیف سره مخ دي، ځکه چې د وزیرانو خپلو دفترونو کې نه موجودګۍ په وجه نور افسر وزیران هم ډیر ناراضي او دغه بهانه کوي چې وزیران نشته دي، ځکه هم هسي سکار نه کیږي نو دوی به دفترو کې سکوي. سیول سیکریټ کې موجود یو عام وګړی کامران خان وایي چې د سوشل ویلفیر سیکریټ ته راغلی وو، ولی دغلته یو افسر هم موجود نه وو.
خبره دا ده چې خلکو ته ډېر مشکلات دي، چې کله اسلام آباد کې بندي شروع شي دلته به خبر کې څو صبح وزیران دي زمون کم کارونه کې نو خپل سفیر د لارې شو نه چې دلار شو وزیر نه په دې کې زمون کارونه دي وزیر چې نو کثار امر راځي
د وزیر اعلی او نورو وزیرانو اسلام آباد ته تګ راتګ او یا هلتد اوسېدو په وجه کې یو خوا سرکاري خزانه ته د ورځې په لکونو روپۍ زیان رسیږي، نو بلخوا ایالت کې روانې د پرمختیا پروژې هم متاثر کیږي. د پېښور یو آزاد خبریال زاهد خان څوک چې د سیکریټ رپورټینګ کوي وایي
حکومت ټول مسائل شکم دی کنه ټولر سے ټپ ولاړ دی نن چې کوم منصوبه ته دې تیکي شامل کړي دا یې پونه دا منصوبه اخلي نو چې یو ورځ غره نشي نو دې ته په طریقه کار باندې چې 15-14 ورځې فرق راشي کچري دې ونی چې په دفترو کې موجود وي کنه نو بیا دا وزیر اعلی چې دا هند اوټ ونی جاری کړل په خپل باندې چې صبح او غره روزانه خپل دفتر میں حاضر کوي ټیم بنائے دن رات درنه میں شرکت سے سرکاری امور متاثر ہوتے ہیں نو دا موته نو دا
سرکاری عمل وای چې د دوی خپل سیکریټریان او نور افسران موجود وي، ځکه دوی خپل پریزه تر سره کوي، او دې خبره کې هیڅ حقیقت نشته چې ګنی د خلکو کارونه سرکاري افسران نه کوي. د تعلیم محکمې وزیر سیکریټری منیر خان وای چې دوی سره اختیار ور سره دی او دوی د خلکو کارونه کوي.
کومه منشترانو لکه من څه خبر ده چې اختیار را کړی چې کچانو ته شروع را خل پبلک ته تکلیف نه زو کارونه ولو بس نو اس کیس لا پیډنت سیمو سره نشته په الله یقین کو زمون کی شو رجسٹر نن کته شي په نو زمون منشتر سره ټول سماره او ډاک وخت خلې را خپل خپل کو سره غلې او ټول ار سی وخت کړه پر نو بیا لا سبب بیا راځي پر نو زمون 17 میک اپ کیسه کوسانو اوردر شوی دی پر نو دا په دې د وکی فراس شیم دی احتجاج دوران کې په دې کې اپرول مراره او په دې کې دا ایشو فل سیم دی اپرول ورکې ستاره ګرین
د ایالس تر خار په خبر کې د وزیرانو او اعلی وزیر غیر موجودګۍ کې د سیول سیکریټ سکیورټی د وړاندې پرنګ سخت ده، ځکه چې چیف سیکریټری او د پولیسو مشر یا آی جی خپل دفترونو کې موجود وي، ولی د وزیرانو دفترونو مخې یا خوښاته سکیورټی خلک په نظر ناراضي. شاید د دې وجوه دا وي چې وزیران په خپل نه وي نو سکیورټی والا هم غایب وي. اسلام الدین ساجد، وایس اف امریکا، دی ریډیو، پېښور.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو ده.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی. د خیبر پختونخوا مخالفه سیاسي پارټیو د تحریک انصاف وزیر اعلی پرویز خټک پر ضد باندې روانې میاشتې په 19 نیټه د عدم اعتماد نوټیس جمع کړی، ولې تر دې دمه دغه سیاسي پارټو مخالفه سیاسي پارټو د اسمبلی سیشن نه دی رابللی چې د عدم اعتماد دغه ګام عملي کړي. د ډیو ریډیو خبریال سادی قاسم شاه په دې تفصیلي رپورټ وړاندې کوي.
د صوبه خیبر پختونخوا اسمبلی کې د حکومت مخالف جماعتونو یا د اپوزیشن پارلماني لیډر مولانا لطف الرحمن د صوبې وزیر اعلی او د حکومتي ډلو په صوبای اسمبلی کې لیډر پرویز خټک خلاف څو ورځې وړاندې د عدم اعتماد نوټس خو جمع کړی دی، خو تر اوسه د حکومت مخالف ډلو له طرفه د صوبای اسمبلی اجلاس را بللو لپاره څه ریکویزیشن نه دی جمع کړی شوی. داسې ښکاري ټول حکومتي او مخالف جماعتونو که یو طرف ته اسمبلی د تحلیل نه بچ کړله، نو بل طرف ته د وزیر اعلی پرویز خټک حکومت هم د ختمېدو نه بچ کول غواړي. کله چې د صوبایي اسمبلی د اپوزیشن لیډر مولانا لطف الرحمن نه په دې حقله تپوس وشو، نو دوی وویل چې کله د پاکستان تحریک انصاف سیاسي پارټۍ له طرفه د صوبایي اسمبلی تحلیل کولو خبرې شروع شوې، نو د دې مخنیوي لپاره دوی د عدم اعتماد نوټس د صوبایي اسمبلی سیکرټریټ کې جمع کړلو. خو اوس د اسمبلی اجلاس را بللو لپاره بیا ولې څوک ریکویزیشن نه جمع کوي؟ په دې حقله مولانا لطف الرحمن دا وویل،
مونږ اسمبلی بچ کولو لپاره هم دا تحریک عدم اعتماد جمع کو، او دومره خبردار چې په دې باندې اکثریت په دې اتفاق باندې چې اسمبلی ماتول او استفې مونږ دا غنه برداشت کوو. د اپوزیشن چونکې د اسلام آباد کې دا سلسله جاری ده، او په دې وجه باندې د دې ټول ایم پی ایز او دلتا په اسلام آباد کې دي، نو مونږ دا سوچ کوو چې کدا مسله یو طرف ته شي، نو بیا مونږ حکومت یا اسمبلی اجلاس راوړ یا به مونږ ریکوزیشن جمع کوو. نو مونږ دې ته انتظار کوو او ان شاء الله زر تر زره به بیا ریکوزیشن د اسمبلی جمع کوو چې اسمبلی راشي.
د حکومت مخالف ډلې د پاکستان پیپلز پارټۍ پارلماني لیډر محمد علی شاه باچا نه چې هم کله د اسمبلی اجلاس را بللو په حق لا تپوس وشونو، نو دوی څه دا وویل؟
نه ریکوزیشن هم لا نه دی فایل کړی، اخو ګورنمنت لا پکړی دی چې سیشن راوړي، اخو بس ایمرجنسی د غوږی، اخو ان کیس کدا نه وي جمع شوی ادمه ته ماجه مې به چې دې اسمبلی ډیزولف کړي وي جی اسمبلی بچ کولو د بار واحد د یو عیني لار ده جی یره زه خو يم چې دې نیکسټ ویک کې دیش رو وړي سپیکر سوي
خو که په صوبای اسمبلی کې د وزیر اعلی پرویز خټک باندې د عدم اعتماد په حق لا د حکومت له طرفه د اسمبلی اجلاس نه را بلل کیږي او نو پاکستان تحریک انصاف خپل اسمبلی تحلیل کول شي، په داسې صورتحال کې د حکومت مخالف ډلې یعنی پاکستان مسلم لیگ نون، جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن، پاکستان پیپلز پارټۍ او د عوامي نېشنل پارټۍ تر اوسه د اسمبلی اجلاس را بللو لپاره خپل ریکویزیشن ولې نه دی جمع کړی؟ په دې حقله اپوزیشن لیډر مولانا لطف الرحمن وایي چې د پاکستان تحریک انصاف له طرفه په اسلام آباد کې څه قسمه خپلو غیر آئینی مطالبو لپاره احتجاج شروع کړی دی او د هغوی کومه غیر جمهوری رویه ده، څوک هم حکومت مخالف جماعت دا وخت څه ګام نه اخیستل غواړي او غواړي چې د دغه پارټي سیاست او رویه ټولو ته څرګند شي.
نو د سیاست سره چلیدل ډیر مشکل دی، دا یو غیر جمهوری رویه ده او یو لیمټ پورې احتجاج وي چې لیمټ نه اخوا شي نو دا غیر جمهوری هم شي او بیا چې کوم دوی مطالبې دي دا غیر آئینی هم دي. نو دې خبرې سره دا خلک کو چلیدل یا د پارټیو سیاسي پارټیو چلیدل ماته ډیر مشکل ښکاري، او بیا په دې صورت حال کې چې کوم دوی دلته مطالبات دي او دوی چې کوم رویه ده وزیر اعظم استعفا او کابینه ختمول، نو دا ټول خبرې دا دي چې ماته نه ښکاري چې اخلاقي تور باندې به دا خلک اسمبلی فیس کی بیا اسمبلی کې به دا خلک کیږي.
د سیاسي جوړتور ماهر خو د پاکستان تحریک انصاف په صوبې کې وزیر اعلی پرویز خټک ته ویل کیږي، خو دا ښکاري چې حکومت مخالف ډلو هم داسې سیاسي چال چللې چې اوس نه صوبایي اسمبلی ماتې دی شي او نه دوی د عدم اعتماد په حق لا خپل رائے ورکړي، او په دې تماشا دي چې دوی مخالف سیاسي جماعت پاکستان تحریک انصاف د دې سیاسي بحران نه څنګه ځان راوباسي. سادیه قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، پېښور.
درمنو رودونکو وایس اف امریکا دی ریډیو ته وګورئ. د پاکستان میډیا وایي چې د بلوچستان سر خارکوټې په جنا روډ باندې د نیوز ایجنسی په دفتر نه معلومه وسلوالو ډزې کړې. ډزو کې د نیوز ایجنسی بیورو چیف ارشاد احمد مستوی سره د درې نورو مرګرو وجلې شوی دی. موږ سره چې تفصیل راشي تاسو به خبرو د وایس اف امریکا دی ریډیو دا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه جاری ده. قدرمن اوریدونکو یو برخه د خبرونه وشو، پراتونکې برخه کې هم ستاسو لپاره یو شمیر مهم رپورټونه لرو. د نن ورځې اخبارونو یا ورځپاڼو ته کتنه کړې ده زمونږ همکار مختار خلیل صاحب، ګورو به چې نن هغوی کوم مهم خبر د سیمې او نړۍ په خپل باندې په خپل دغه کتنه کې شامل کړی دی. قدر منو اوریدونکو تاسو ته وایو چې په دې خبری خپرونه کې موږ سره په ټیکنیکل سایډ باندې مرسته کوي انجینیر دی لینس، دا وینه مننه کوو، او پروډوسر دی کلیم افضل، دا وینه هم مننه. قدر منو اوریدونکو چرته زه مو سو شیبو کې واری بیا راځو تاسو ته مهم خبرونه وړاندې کوو.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
السلام علیکم گران اردن کو په دویمه برخه کې تاسو ته یو ځل بیا هرکلی وایو او وړاندې کوو اول د مهمو خبرونو سرټکی.
د پاکستان پایتخت اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف او د پوز مشر جنرال راحیل شریف د یو بل سره د بیا لیدو وروسته هم د روان سیاسي کړکیچ حل په نظر نه ښکاري. حکومت وای لاہور کې د مرګ جوبل په ضد د داخل شوی اف آی آر په خلاف په عدالت کې اپیل نه کوي. د کابینې وزیر صاد رفیق وای
حکومت نے یہ طے کیا ہے کہ ہم یہ جو اپیل کرنے کا ہمارا حق ہے وہ ہم فنڈامنٹل رائٹ ایکسرسائز نہ کریں.
د امریکای حکومت په لاهور کې د یو صرف کاروباري کمپنۍ باندې بندیز لګولې ده. په کمپنۍ تور ده چې ترهګری ډلې لشکري طیبه سره مالی مرستې کوي.
محمد اقبال د فلاح انسانیت نومي غیر سرکاري تنظیم په بانیانو کې شامل دی. امریکای په کال 2010 کې د فلاح انسانیت اداره د لشکري طیبه یو فرنٹ ګرځولې وو.
او د امریکای یو ټلویزیون وای شام کې په جګړه کې یو بل امریکایي وګړی وجل شوی. ټلویزیون دغه سړی عبدالرحمن محمد خای یو وای نوموړی د تونلارې مذهبي ډلې داعش یا اسلامي ریاست د تونلارو مرګری وو.
او ستاسو ته وړاندې کوو د خبرونو تفصیل.
اسلام آباد کې د حکومت پر ضد د تحریک انصاف او عوامي تحریک احتجاجي درنې نن په 15 ورځ هم جاري وي او د حکومت او مظاهره چانو ترمنځ خبرې اترې لا تر دې دمه نه دي بریالي شوي. د تحریک انصاف مشر عمران خان خپل پلویانو ته ویلي نن به د احتجاجي درنې په اړه خپل نوي تګلارې اعلانوي. نوموړي دړکه کړې ده تر هغې به دغه احتجاجي درنه جاري ساتي تر څو چې وزیر اعظم میاں نواز شریف د خپل څوکۍ نه استعفا نه وي ورکړي. اخوا د عوامي تحریک مشر طاهر القادری هم نن د انقلاب ورځ لمانځي. نوموړي تر متحده اقامي مومنټ مشر الطاف حسین په ټلیفون ویلي د صبر نه د کار واخلي. الطاف حسین په حکومت هم غږ کړی د جمهوریت په خاطر د قرباني ورکړي. بلخوا د پاکستان میډیا وای د ماډل ټاون د پیخي مقدمه د وزیر اعظم نواز شریف او پنجاب د وزیر اعلی شهباز شریف ترڅنګ په 21 مهمو وزیرانو او افسرانو درج شوې ده. دغه پیخه د جولای په 18 نیټه د پولیسو او د عوامي تحریک د غړو ترمنځ رامنځته شوې ده چې پکې د عوامي تحریک سورلس کسان وجلې شو. ولې د عوامي تحریک مشر ډاکټر طاهر القادری دغه اف آی آر یا مقدمه درج کول رد کړی دي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په ملک روان سیاسي بحران په محل نن د پوځي مشر جنرال راحیل شریف سره یو ځل بیا لیدل دي. پاکستانی میډیا وای خاغلی شریف د حکومت خلاف احتجاج کوونکو دوه ګوندونو پاکستان تحریک انصاف او عوامي تحریک سره روانو خبرو اترو په سر پوځي مشر په اعتماد کې اخستې. د پاکستان پوځ تر اوسه د حکومت خلاف اسلام آباد کې روان احتجاجونو په سر خاموشه دي، خو صبره دی بلاندې په دواړه اړخو باندې د مذاکراتو د لارې مسلو حل کولو غږ کړو.
د بلوچستان سر خار کوټې په جنا روډ باندې د نیوز ایجنسی دفتر باندې نامعلومه وسلوالو ډزې کړې دي. د پاکستان میډیایي رپورټونه وایي په ډزو کې د نیوز ایجنسی بیورو چیف ارشاد احمد مستوی سره د دریو کسانو وجل شوی دی.
د امریکای د خزانه وزارت رهګر ګرځبل شوی ډلې لشکري طیبه تامالی ور مرستو ورکولو په سر د پاکستان لاهور خار کې یو صرف محمد اقبال او د هغه کاروباري کمپنۍ اسما منی ایکسچینجرز پر ضد بندیزونه لګولې دي. د خزانه وزارت وای اقبال او د هغه د کرنسی کمپنی لشکري طیبه تمالی او تکنیکی مرستې ورکوي.
او یوکرین وای په جنوب مشرقي پوله پروت مهم خار نووازوسک د روس پوز نیولې ده. د یوکرین امنیتی کونسل د دې خبرې اعلان نن په ټویټر یو پیغام کې کړی او زیاته کړی ده د خار سره خوښه پراته کلی هم د روس پوز قبضه کړی دی. د یوکرین صدر پیټرو پوروشنکو د امنیت په خاطر خپل د ترکی دوره هم منسوخه کړی ده.
رپورټونه وایي یو سومالی نژاد امریکایي تن شام کې د جنگیالو لپاره جنگ کې وژل شوی دی. د امریکې منیاپولس کې یو ټلویزیون د وژل شوي تن پیژنګلو د عبدالرحمن محمد په نوم کړی، څوک چې د اسلامي ریاست رهګر ډلې سره مرستې لپاره د امریکې نه تللی و.
د آسټرالیا چارواکي وایي دوی د مارچ په میاشت کې د ملایشیا د ورک شوي مسافري جهاز په نوي ډول لټون پیل کړی دی. مرستیال وزیر اعظم وارن تروس ویلي دي دوی به د لټون دایره په بحر هند کې د جنوب پلو نوره ورغځوي. د ملایشیا مسافري جهاز د مارچ په 8 نیټه د کوالالمپور نه بیجنګ ته روان و چې ورک شو.
سیلونکي وایي د امریکې د سارنې یو جهاز او د چین یو جنگي جهاز تیره هفته یو بل ته مخامخ کېدل ښکاره کوي چې دواړه ملکونو له خپل ترمنځ د زیاتو پوځي مرستو ضرورت دی. او د صحت عالمي تنظیم وایي چې د وبایي مرض ایبولا نه ټوله غربي افریقا کې د 20,000 نه زیات خلک اغیزمن کېدای شي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ادرمن اوریدونکو وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ته غوږی په خبرونه کې وخت شوې ده. نن ورځې اخبارونو یو ورځپاڼو ته د کتنې راځي چې وګورو. زمونږ همکار مختار خلیل صاحب نن د امریکا او د نړۍ په وتلو اخبارونو کې کوم مهم خبرونه کتلی دي.
په عراق او شام کې د ډیرې مودې راسې د انخطو جنگونو د لاسه په دغه سیمه کې په مختلفو نامو مختلف قسمه جنگي ډلې راښکاره شوې دي. دغه ډلې اگر که مختلف مقصدونه لري، خو د دې ټولو په منځ کې یو قدر مشترک دا دی چې هر ډله د اسلام د بیرق لاندې د اسلام په نوم د جنگېدو دعوا کوي. په دې ډلو کې تازه ورځو کې راښکاره شوې مضبوطه ډله عراق او شام کې د اسلامي مملکت د قیام لپاره جنگېدونکې ډله ده چې په لنډو ټکو کې د ISIS په نوم یادیږي. ISIS په شام او عراق کې د خپل اختیار لاندې راوسته شو علاقو کې د اسلامي خلافت د طرز سلطنت قائمولو دایان دي. نن د برتانیې مشهوري ورځپاڼې دی ګارډین د ISIS امریکي او د عرب ملکونو په باب له یو تفصیلي رپورټ خور کړی دی. د رپورټ سرخط دی چې د عرب ملکونو مشران د امریکې په غږ د ISIS خلاف امریکې سره په ملګرتیا کولو کې زړه وهي. د رپورټ په شروع کې وایي چې سعودي عرب، اردن او متحده عرب اماراتونه په شام او عراق کې د اسلامي مملکت د تحریک د خطرو نه ښه واقف دي، خو قبایلي تړون او د شام د صدر اسد د مضبوطی دو د ویری دوی د ISIS په باب له ډیر د احتیاط نه کار اخلي. باوجود د دې چې د مشرقي وسطا ملکونه د سرحدونو د ورانولو د ISIS ایجنډي سخت سرګومه کړی دي. ISIS نه د مشرقي وسطا روایتي عرب ملکونو ته خطر اوس د شک د کوره وتی ده. د اسلامي مملکت جهادیانو او جنگیالو چې د کمی ورځې نه د قطبي عراق موصل خار نیولې دي، د هغې ورځې نه په اردن پر غز راغلی دی. اردن د حفظ ما تقدم په توګه د سلویختو تنلارو د نیو اعلان هم کړی دی. دغه شان د سعودي عرب حاکمانو هم داسې ځایونه جرنده کړي دي چرته نه چې به ترهګرو له د خلکو برتي کولو کار کېدو. په خلیج سیمه کې متحده عرب اماراتونو په صفا ټکو کې اعلان کړی دی چې دوی اسلام پسند خلک که د هرې قبیلې وي ځان له خطره ګڼي. کویت په شام کې جنگیدونکو تنلارو له د ټولو نه زیاته پیسه ورکولو والا ملک دی، خو اوسې عمده خلک په خپل ملک کې نیول شروع کړي دي. ګارډین لیکي چې د سعودي عرب، متحده عرب اماراتونو او د اردن غوندې د سیمې نور ټول عرب ملکونو هم چې د بشار الاسد خلاف جنگیدونکو له به امداد رسولو اوسې د امریکې د خزانې محکمې سره لاس امداد شروع کړی دی. ګارډین اخبار د عراق د یو کورد تبصره نگار هیوا عثمان د خلی لیکي چې ISIS د سنی مسلمانانو تحریک دی او نه خوشیاګان دا خلک ختمولی شي او نه کردان. دا د عراق دننه او عراق نه بهر د سنی عربو کار دی چې ISIS تخپلو کې یو موټی شي، خو د ISIS خلاف د سنی عرب مشرانو او ملکونو د سلاس خپو نه خوځولو نور سببونه هم شته. د ایران او د سعودي عرب ترمنځ د روایتي رقابت په سیمه کې د وړاندې نه د سنی اتحاد یو مضبوط احساس خور کړی دی. د خلیج ملکونه عراق کې د نوري المالکي د شیعه حکومت د سنیانو پر ضد د ایجنډې نه خوشحاله نه دي. د عرب ملکونو خصوصا د سنی عرب ملکونو بل یو غم دا هم دی چې د ISIS په وهلو با عقوبت د شام د بشار الاسد ملا مضبوطیږي. ګارډین اخبار د خپل رپورت په اخیر کې لیکلی دی چې په سیمه کې د ورځ په زیاتی خرابیدونکو حالاتو له سبب تیره هفته په جده کې د عرب ملکونو د خارجه وزیرانو یو غونډه وشوه. په غونډه کې اگر که څه فیصله ونه شوي خو په عراق او شام کې د اسلامي مملکت د قیام تحریک ISIS ته مختلفو ذریعو نه د روانو پیسو ټکو او د اسلامي مملکت د تحریک د خلیفه ابوبکر البغدادي د تورې جنډې لاندې د راغونډېدو دپاره په جوپو جوپو د روانو جنګیالو د لارې نیو دپاره خپلو کې د رابطې په ساتلو او د مخبرۍ د معلوماتو په ورکړه راکړه صلاح یو کړې شوه.
قدر من اوریدن کو وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو تغوگی سنگ شتا سوڑان دی خبرونو کی هم واردل د بلوچستان سر خار کوټه په جنا روډ باندې یو خبری ایجنسی په دفتر نامعلوم وسلوالو ډزی کړی او په دغه ډزو په پیخه کې د دغه نیوز ایجنسی بیورو چیف سره د دریو نور مرګرو وجل شوی. تفصیل اخلو د ډیو ریډیو خبريال حمید سمسور نشه زمنګ سره مرګره شوی ټلیفون دلاري. حمید سمسور په خیر رالی او څه تفصيلات لري دغه پیخه؟
ډېره مننه کور ودان. دا اوس د لږ څه کله مخه د بلوچستان مرکزي ښار کوټه کې پر ضلع سړک باندې کبیر بلډینګ کې چې دی دا خاص کر وایس اف امریکا د دفتر په څنګ کې زموږ خاص زموږ د دفتر سره په څنګ دی نامعلوم وتلواله کسان رااله چې هغه د ای آر وای پر دفتر باندې ناڅاپه ډزې پیل کړې او چې دغه بیرو چیف ارشاد مستوی او یو بل چې دغه اکاونټنټ یونس او بل دریم چې هغه رپورټر و دوی عبدالرسول چې دی د بلوچستان پوهنتون د فاینل ایر سټوډنټ و د صحافت د څانګې دوی ځای پر ځای ووژل شو. ناڅرګنده وسلوال چې دی هغه ولاړل وتښتېدل او په تېښته کې بریالی شو.
ډېره مننه ستاسو کو حمید سمسور. او دغه پیښې وروستو په دغه سیمه کې تاسو کوم د پولیسو یا د امنیتي ادارو کوم حرکت اینه چې را په دغه ځای کې سر دا غوی لخوا امنیتی ګامونه پورته کړی شوی دی؟
تر اوسه پورې دې راشتي دلته ډېر زیات دا خاص کر د میډیا مرکز دی ټول د مرګیا د میډیا کوم چینلونه دي د ټي وي غا د بي بي سي غا او دا ټول چې دي دا پر یو ځای باندې دلته د نیوز ایجنسیان دي جات شمیر چې خلک راغلي دي او اوس دې خاص جات شمیر خلک دي هغه په هسپتال کې دي شالته د مړي پاتې.
ډېره مننه حمید سمسور تاسو.
وایس اف امریکا دی ریډیو
مستاسو پورټل نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadivaradio.com.
در وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی په پاکستان کې یوې نړیوالې ادارې چې سروېګانې کوي ګیلپ د وروستۍ سروې تر مخه چې د بیلابیلو سیاستمدارانو په خلکو کې مقبولیت سره د دغه سروې د رپورټ تر مخه په ملک کې شپږ شپېته فیصده د وزیر اعظم نواز شریف په حق لباندې مثبت رای لري او د هغه مرسته کوي. په دغه سروې کې یو شپېته فیصده خلک وایي پارلمان دې مات نکړی شي او اووه دېرش فیصده خلک د پارلمان د ماتولو په حق کې دي. نور تفصیل پیدا اسلام آباد نه د ډیبر ریډیو خبریال پیربلا چاره کوي.
پاکستان د سیاسي قیادت او فوج د مقبولیت په اړه د امریکنۍ ادارې دغه سروې رپورت په یو داسې محل جاری کړی شوی دی چې دوه حکومت مخالف سیاسي ګوندونه پاکستان عوامي تحریک او تحریک انصاف د تیرو 14 ورځو راهیسې سرخار اسلام آباد کې احتجاجي درنې کوي او دا ګوندونه د وزیر اعظم نواز شریف او د ضرور پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف د استعفا غوښتنه کوي. پیو ریسرچ سنټر سروې تر مخه وزیر اعظم میاں نواز شریف ته د ملکي آبادۍ د 40% برخې حمایت حاصل دی، کوم چې تیر کال د مئی میاشت کې د د اقتدار کې راتلو په وخت شپږ شپېته فیصده و. سروے کې دا څرګندونه شوې ده چې وزیر اعظم میاں نواز شریف خلاف احتجاجي تحریک کې بوخ د تحریک انصاف قائد عمران خان په مقبولیت کې په تیر یو کال کې 19% کمی راغلی دی او د ملکي آبادۍ صرف 24% برخه د عمران خان حمایت کوي. د ادارې لخوا دا سروے سخ کال د اپریل د میاشتې 15 نیټې نه د مئی د 8 نیټې پورې د ملک په مختلفو برخو کې شوې وه او دې سروے لپاره د 1200 بالغ وګړو رای اغېستلې شوې وه او د ادارې دا دعوه ده چې دا سروے د ملک د 82% اولس د رای اظهار کوي. د موجوده حکومت معاشي پالیسو په هکله دغه رپورټ کې ویلي شوي دي چې د ملک 25% آبادی په موجوده سیاسي او معاشي صورتحال باندې اطمینان څرګندوي او د داسې خلکو په شمېره کې 40% زیاتوالی راغلی دی څوک چې دا یقین لري چې د موجوده معاشي پالیسو به په راتلونکي یو کال کې نور هم مثبت نتیجې مخې ته راځي. سروے کې بله یو مهمه خبره دا مخې ته راغلې ده چې د پیپلز پارټۍ شریک چیئرمین آصف علي زرداری چې ګوند ته په تیرو انتخاباتو کې د ملک په دریو صوبو کې ماتې شوې وه د ده په مقبولیت کې اضافه شوې ده او د ملک 28% اولس د آصف علي زرداری حمایت کوي کوم چې د عمران خان د حمایتیانو د شمېرې نه 3% زیات دی. د سیاسي قیادت تر څنګ د پاکستان د فوج سرلخکر جنرل راحیل شریف د کردار او مقبولیت په اړه هم رایه اخیستلې شوې ده او 30% خلکو په خپل جواب کې جنرل راحیل شریف په حکله مثبت او صرف 12% منفی رایه اظهار کړي دي. پیو ریسرچ سنټر په دې تازه نظر پوښتنه کې د منتخب وزیر اعظم میاں نواز شریف او د احتجاجي پر لټ په لاره حکومت راپرځولو کې بوخ د تحریک انصاف قائد عمران خان په اړوند چې کوم شمار شمېرې مخې ته راغلي دي دا څومره د حقیقت سره سمون خوري. ډیوه ریډیو چې کله دغه پوښتنه د سیاسي او دفاعي چارو نامتو څېړنکار ډاکټر عائشه صدیقه نه وکړه نو دی خپل جواب سدا سرا کړ.
لیکن میرے خیال میں یہ کم از کم اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں وہ اس میں سچائی نہیں ہے اور میں سمجھوں گی کہ پیو کی جو ریسرچ ہے وہ شاید حقیقت کے قریب ہے.
دا وای چې زه په خپله د تحقیق په سلسله کې سمو دړوان دي د پنجاب ایالت مختلفو برخو کې ګرځېدل یم او هلته مې د خلکو سره لیده کاته کړي دي او دا حقیقت دی چې دوی د لوډ شیډنګ مهنګایۍ او بیروزګارۍ غوندې مسایلو نه تنګ خو ما چرته هم دا ونه لیدل چې د ملک تر ټولو لوی ایالت اولس د موجوده حکومت خاتمه غواړي. عائشه صدیقه په وینا د پیو ریسرچ سنټر سروې د حقیقت سره نږدې لګي او د اولس لویه برخه د عمران خان د دغې دعوې حمایت نه کوي چې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند ته د اولس حمایت نه دی حاصله او د ملکي سایلو حل لپاره د موجوده حکومت خاتمه ناگزیره ده. سرګند دی وی چې دا نظر پښتنه د موجوده بحران نه دوه میاشتې مخکې تر سره کړې شوې ده چې پکې رای ورکوونکو د ملک دننه د فوج د کردار ستاینه کړې ده او د سروې تر مخه 80% رای ورکوونکو د پاکستان د فوج کردار مثبت بلی. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
تر وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی د امریکای خزانه وزارت ترهګر ګرځول شوی ډلې لشکرې طیبه ته مالی مرستو ورکولو په سر د پاکستان لاهور ښار کې یو صراف محمد اقبال او د هغه کاروباري کمپنۍ اسما منی اکسچینجرز پر ضد بندیزونه لګولې دي. په لشکرې طیبه باندې په کال 2008 کې د هند ممبئی ښار کې حملو په شمول یو شمېر ترهګر بدون تورونه دي. په پاکستان کې د غیر قانوني پیسو په وړو راوړو باندې څومره پورې قانون عملی کیږي او دغه قانون څومره پورې بیا د خلکو په پیسو باندې نظر ساتي په دې باندې یو سیډنیز رپورت په خبر نه د سیمینار دی ریډیو خبريال احسان محمد خان راکوي.
په لاهور کې د اسما منی ایکسچینج په نوم د هونډای مشر محمد اقبال چې د لشکری طیبه د مالی کومک د رسد موسسه ګرځول شوې او امریکا لخوا د ترهګرو په فیرس کې نوم هم شامل کړی شوې. د عسکري چارو سړنکار او د فوس پخوانی جنرال تلت مسعود وای دا ډول غیر قانونه موسسو پر ضد چې تر سو موثره ګامونه وانه غستې شي تر هغې د ترهګرو مالی کومک لار بندول هم ګران دي.
ظاہر ہے ان کے خلاف تو کاروائی ہوگی اور ضرور ہونی چاہیے، اگر نہیں ہوگی تو پھر آپ کے دہشت گردی تو اور بڑھ گئی. ایک بہت بڑا طریقہ ہے دہشت گردی کو کم کرنے کا.
دیوائی سرگند دا چی ددوی پر ضد پاکستان لا کاروائی کول ډیر ضروری دی او که کاروائی ونشی نو بیا خو ترهګری با نور هم زیاتیږي ځکه چې د ترهګرۍ لار نیول بغیر د دې نشي ممکن کېدی چې تر څو د غیر قانوني هونډای بند نکړې شي او د ترهګرو د مالی کومک دغه ویډیا لار و نه نیول شي. تلت مسعود په وینا چې پاکستان د نړیوال قانون څخه هم سترګې نشي پټولی او د دغه رنګې مالی رسد موسسې چې د ترهګرو سره د تړون ثبوتونه هم موجود دي، د دې وروستو د دوی پر ضد کاروایی کول خپله د پاکستان هم په ګټه به وي. ماهران وایي د غیر قانوني لارې د هونډای او یمن ایکسچینج دغه موسسې د نړۍ هر هیواد څخه په پاکستان کې زیاتې دي. پاکستان هغه هیواد دی چې زیاتره وګړي په بارني هیوادونو کې روزګار ترسره کوي، خو د دغه غیر قانوني هونډای کاروبار نه یوازې ملکي وګړو لپاره کارول کیږي، بلکې سیډنکاران وایي چې د دغه لارې ترهګرې ډلې هم مالی کمک ترلاسه کوي او د یو ځای نه بل ځای ته ډېر په وړیا لاره خپل پټ فنډونه رسولی شي. د کرنسۍ د تبادلې یا منی ایکسچینج دغه موسسې چې په هر ښار کې دفترونه موجود دي، د دغه هر څه د څارنې دپاره په پاکستان کې هم او په غونډه نړۍ کې قانونونه جوړ کړی شوي دي، خو په پاکستان کې راپورونه وایي دغه قانونونه په عملي شکل کې نه لیدل کیږي او هم د دې وجې د هونډای د لارې غیر قانوني توګه لیندین هر وخت روان لیدل شي. په لندن، پېښور او اسلام آباد کې د خیبر منی ایکسچینج په نوم د یو موسسې مشر ریم شاه په وینا چې د هونډای کاروبار د څارنې لپاره باقاعده ادارې او قانونونه موجود دي خو عمل پرې ضروري دی. دی وایي
سارے کی دا ټول خبر کې د هغه بیان شوې دي او بیا هغه تنظیمونه یا کوم چې مار کړې شوې تنظیمستان کې یا دنیا په نړۍ کې یا دا دی یو انډیویډوال کسان شخص چې هغه لکه مطلب په بین لیست کې نو زموږ سره کوم دی هغه ته زموږ ایکسس ته مونږ کم ترانزیکشن کو کم پیسې مونږ لیږو چاته نو هغه چې کم کس لیږي او څو ځل دغه پیسې رسېږي باندې نومونه چې دي هغه سکیم کې کوم موسسه یا کوم څه هغه د قانون چې کوم دی هغه فالو نه کی او دا غیر خلاف ورزي او کی او هغه کسان کې ستور پیسې یو بل نه لري کیږي دا چې هغه خو انټرنیشنل ایجنسیانو په کله کې چې دا څومره چې منی ایکسچینج کمپنیز دي هغه به په دې باندې نظر ساتي کال په کال لږی چې څومره ترانزیکشن کریډټ کیږي نو چې هغه اورډر کې پته ولګي چې دا یو غلط څنګه کړی دی یا دی قانون چې ما ترې نو دا بیا خو پینلټي یو یا مطلب دا به سبا د موته راځي.
دا پورو نوای پاکستان یوازې چې په یو کال کې ورته 15 بلیون ډالر د بهر هیوادونو څخه را رسی او په دغه کې د ټولو زیات شمیره د عرب هیوادونو څخه ده. سیډنکاران وایي په کار ده چې د هونډای د سارنې قانون عملی کړي شي او په غلطه او غیر قانوني لار د مالی رسد لار ونیول شي نو د دې سره د ترهګرو ډلو په فعالیتونو هم اثر پریوتللی شي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
درمن اوریدونکو وایس اف امریکا دی ریډیو ته غوږی د امریکایي ټلویزیون وایي یو بل امریکایي وګړی شام کې د اسلامي ریاست ISIL د تندرو اسلامي غړو سره د ملګرتیا په وخت باندې په جګړه کې وجل شوی. امریکا ویلي دی چې دوی به د ISIL ترهګرو پر ضد یو نړیوال ائتلاف جوړوي چې نړۍ د دغه ډلې د خطرونو محفوظ کړي. د وایس اف امریکا په رپورت کې نور تفصیل زموږ همکار مجیب الرحمن وړاندې کوي.
اسلامی ریاست هغه تنظیم دی چې د خپل ځانې د ټولو دنیا د مسلمانانو مشري په خپل لاسو کې اخیسته ده. دوی باندې په عراق او شام کې په زرګونو بې ګناه خلکو د وژنې تور دي. رپورټونه وایي د عراق اقلیتي ډله یزدانیان یې د ډلو په شکل کې وژلې دي چې پکې زنانه او ماشومان شامل وو. 13 ورځې یې د امریکني صحافینه سټ وهلو. دوی په ټوله دنیا خپل حکومت غواړي او د تشدد په زور خلق ځان ته سلامی کول غواړي. د دوی د جهاد مشر شیخ ابوبکر البغدادي نومیږي، څوک چې ځان د ټولي دنیا د مسلمانانو خلیفہ بولی. دوی عراق او شام کې ګڼ شمیر سیمې په خپل ولخه کې اخیستي دي. د دوی د مخه نیولو لپاره امریکا غواړي په نړیواله کچه یو اتحاد جوړ کړي چې ګڼ شمیر ملکونه پکې په رنگ رنگ طریقو سره دوی وایي کومک کولی شي. د امریکې د خارجه چارو وزارت ترجمانه جنسا کی وای نړیوال اتحاد کې یورپ نواخلا تر عرب او نور هم ور په اخوا ملکونه شامل ول غواړي، څوک چې د ISIS سنی جنگیالو لخوا پیخو خطرو مخ نیولو کې کومک کول شي. دا وای د کومک کولو ډېر لارې دي.
There's humanitarian, military, intelligence, diplomatic, and we know this is an effort that is going to require
په انساني، پوځي، استخباراتي، سفارتي توګه د ګنشمیر ملکونو کومک ته اړتیا لري چې نه صرف د امریکې بلکې د نورو ډیرو ملکونو په کوششونو بکیږي. دی وایي تاسو لیدل چې ډیرو ملکونو پر حمله وکړي او تاسو ته معلومه ده چې آسترالیا، کینیډا، فرانس، جرمنی، اردن، سعودي عرب، برتانیا او دغه شان نور ډیرو ملکونو کومک کړی دی. دا وایي دا یو داسې کوشش دی چې کیدلی شي ډیر وخت پورې دوام ولري. د وایټ هاوس ترجمان جاش ارنست وایي د امریکې صدر باراک اوباما عراق کې د آی ایس یا اسلامي ریاست سنی جنگیالو په ضد د امریکې فوځي عملیاتو په توجه سره څارنه کوي. اربل او موسل ډیم سره خواته سیمو کې پرون هم امریکې په دوی حمله کړې دي. د وایټ هاوس ترجمان وایي د امریکې فوځي حمله د مسلې حل کولو یوه برخه ده. دی وایي یو جامع کوشش پکار دی او هغه ملکونه چې په دوی خپل اثر کارول شي باید هغوی د مخکې راشي. دی وایي امریکا لګیا د دغه ملکونو سره په رابطه کې ده.
The United States is also in touch with our partners in Western Europe and around the globe.
دی وایي امریکا غربي یورپ او ټول دنیا کې د نړیوال ورورولې د هڅو کې شریکولو لپاره کار کوي.
او سپام شه اداري ته چې د واشنگتن نظر سرګندوي.
د انساني خواخوږی د کارونو کارکونکو د جنگونو او د قدرتي آفتونو د لاسه د ځپلې شوو خلکو د امداد لپاره د خپل سرونو په قیمت د خلکو خدمت کوي. دوی د دنیا په ځینو خطرناکو سیمو کې کار کوي او په مشکله کې د غیرو خلکو د کرمو سمولو لپاره خپل ژوندونه په خطر کې اچولي وي. ملګرو ملتونو کې د خاص سیاسي معاملو په باب لا د امریکای متبادل استاذي ډیوډ ډن سلامتی کونسل تخپل تقریر کې ویلي دي چې دا وخت یو سل اتیا ملیونه خلک د انساني خواخوږی د امداد اجتمن دي. دین علاوه په ګرد دنیا کې د شر فساد د لاسه نور زیات خلک اره ورځ بیکوره کیږي. خو د ستاینې وړ د دومره بې مثله کارونو کولو باوجود په امدادي کارکونانو غیر حکومتي ډلې او کله کله سرکاري فوجونه هم حمله کوي. د تیرو لسو کالو راسي دا عمل ډیر زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو د نائب لوی سکرتر جان الیاسن وینا ده چې د دې کارکونانو د تحفظ پر ضد ډیر ورکس پک حرکتونه کیږي، یعنی دوی ته دړکی ور کولې کیږي، په دوی حمله کولې شي او د دوی خلاف د جنگ داسې غیر قانونه طریقې اختیارولې شي چې هغې نه د دوی سرونه په خطر کې پریوزي یا هغه انتظامی اډانه نقصان کیږي کوم چې اجتمندو ته د امداد رسولو د پاره جوړه کړې شي وي. تیر کال د انساني خواخوږی د امداد رسولو یو سل پنځه پنځوس کارکونکي وجلې شوي، یو سل یو اویا جوبل کړې شوي او یو سل سلور دیرش تختولې شوي دي. دا واقعات د تیر کال په نسبت شپږ شپېته فیصدي زیات شوي دي. په دې واقعاتو کې ډس خوړلي زیاتره د قامی سطحې د انساني خواخوږی کارکنان دي، څوک چې د خپلو خلکو د سرونو بچکولو د پاره کار کوي. د امریکی استاذی خاغلی ډن خپل تقریر کې زیاته کا چې د انساني خواخوږی په کارکونکو کارکنانو حمله نه یوازې دنیا د ترزونو او د ثابت قدم خدمت کوونکو نه محرومي، ولې په دې حملو هغه کمزوري خلک د انساني ژوند د بچکولو د امداد نه هم محرومه کیږي کم چې د انساني خواخوږی د امداد اجنټمندو ته رسولې شي. د وسله بند جنگونو او انخطو انداز اوس بدل شوی دی او دې سره د انساني خواخوږی د امدادي کارونو د کارکنانو ژوند ته خطرې هم زیاتې شوې دي. ډومبه خدا چې په جنگ کې د انخطو فریقو ښکارا وضاحت نکیږي او په دې کې ککړ ډیر خلک د قوانینو احترام نه کوي او نه په عالمی ضابطه اخلاق عمل کوي. دې د پاسه د افسوس خبره دا ده چې وړې وسلې بې د سکړچا ښې زیاتې خورې شوې دي، ورځ تر ورځه خورېږي او حفاظتي کارونه د نن ورځې جدیده اجرتیانو ته حواله کړې شوې دي. د دې نتیجه د انتهایی خطرناک چاپیریال جوړېدو په صورت کې رامخېته شوې ده. په اکثرو حالاتو کې د واک اختیار واضح نظام نشته او د خلکو خلاف د جرمونو په کولو څوک هم رئیسارولې نشي. امریکایی استادی خاغلی ډن د خپل تقریر په اخر کې وی چې د انساني خواخوږی د کارونو په کارکونکو د زور زیاتی کې دوه مجرمانو ته د سزا نه ورکولو رواج اوس لازمن ختمېدل پکار دی. د انساني خواخوږی د کارونو په دوران کې د وجلې شوو کارکنانو په سر څوک هم نشي نیولی. امریکا د احتساب د مضبوطولو لپاره د کوششونو او د انساني خواخوږی د کارکنانو خلاف د جرمونو کوونکو قصوروارو ته د سزا ورکولو د عمل مرسته کوي.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویبپاڼه هم ورکولی شئ. د ویبپاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.